شاد و کامگار و صحتمند باشید.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه تخرغ لست قدر منوریدونکو په دې او سخت په دې او سخت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د ژمي د پروګرام په چوکاټ کې غواړي په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نقدي مرستو له لارې د 13 زره کورنیو لاسنیوی وکړي. په افغانستان کې د دې بنسټ د بشري چارو د برخې مسؤلې چاریتي لوکایا په هغه ویډیو کې چې سیف د چلډرن پرون پر خپله اکس پاڼه خپره کړې ویلي، دا مهال د 20 زره ماشومانو په ګډون یوازې 6 زره کورنیو سره د دې پروګرام له لارې مرسته کولی شي. هغه وایي چې په افغانستان کې د ژمي پر مهال د کورنیو د مرستې لپاره په ټوله کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. شاوخوا 1,300,000 کسان د په وینا دغو مرستو ته اړتیا لري. د ژمي له نږدې کېدو سره په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب اندېښنې په زیاتېدو دي او ویل کېږي چې تر ډېره به هغه ماشومان اغېزمن کړي چې له لوږې او بېوزلۍ کړېږي. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغاني پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پایل خبر ورکړی. ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګری ویلي چې په هند کې ډېر افغانانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پایل شوې ده. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه او قونسلګری د نویو پاسپورتونو د ورکړې اسانتیاوې نه لري. په هند کې د افغاني پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل خبر داسې وخت ورکول کیږي چې د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیرونی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. د سوریه یو څارونکی بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارتمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې 9 کسان وژل شوي دي. متحده ایالاتونه د ایران له ملاتړه برخمنه ډله حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس تویلي پر سیده زینب صحه د اسرایلو په هوایي حمله کې د 9 کسانو د وژل کېدو ترڅنګ 14 نور کسان هم ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان پکې دي. دا بنسټ چې په سوریه کې داخلي شبکه لري لدې مخکې ویلي وو چې په یو ودانۍ کې چې لبناني کورنۍ او د حزب الله غړي پکې اوسېدل په حزب الله ډلې پورې تړلې کسان د اسرایلو په حمله کې په نښه شوي دي. حزب الله چې سیاسي ګوند هم دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د سعودي عربستان لوی درستیز فیاد بن حمید الرویلی پرون تهران ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې لخپل ایرانی سیال محمد باقری سره وکتل. د ایران د ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې دوی د دفاعي ډیپلوماسۍ او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې باقری تیر کال د سعودي له دفاع وزیر شاهزاده خالد بن سلمان آل سعود سره د سیمه ایزو تحولاتو او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې وې. الرویلی د سعودي عربستان دوهم جګپړی چارواکی دی چې د ایران او سعودي د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیلولو له موافقې وروسته تهران ته سفر کوي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان د 2023 کال په جون میاشت کې ایران ته سفر کړی و. تهران او ریاض تر 9 کلونو وروسته د چین په منځګړتوب د تیر کال په مارچ میاشت کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل موافقه وکړه. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش پر وړاندې نننۍ 50 اووریزه یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. د دې بورډ ویان سید نسیم صدات نن ازادۍ راډیو ته ویل افغان لوبډلې د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د دې لوب لړۍ دوی لوبې هم هیوی لومړی لوبه د افغان لوبډلې او دوهمه د بنګلادیش په ګټه پای ته ورسیده. نننۍ لوبه چې دریمه او وروستۍ لوبه ده د کابل په وخت 2:30 بجو پیلېږي. که هر هیواد نننۍ لوبه وګټي د روانې لوب لړۍ ګټونکی به وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. خبرونه مو له ازادي راډيو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوری چې د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کیږي، او د خپل لنډې تجربې د خواسه وایم د هغوی لاس پښې تړل کیږي او هل ټکول ورسره کیږي.
د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یویشتو لویو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي.
زموږ یو شناخته په بازار کې د سړک له غاړې جوس خوړلی و، تاریخ تیر شوی، بس ډېر ناجوړه شوی و. موږ شکایت بولی و په ډېرو دواو په ډېرو پیسو باندې بیا جوړ شوی و.
په افغانستان کې د تاریخ تیرو خوړو له کبله د روغتیایي ستونزو په اړه دا غږو چې راپورې د خبرونې په دوام کې راځي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې کرملن د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د ټلیفوني خبرو راپورونه رد کړي دي. په 15 دقیقې بحث کې د هندي چارواکو او طالبانو تر کتنې وروسته د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي راتلونکي ته کتنه کوو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه. کرکټ ته په تفصيل سره ورسو. د افغانستان او کرکټ د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ لوبه پیل شوې ده. بنگلاديش اوس مهال بیټینګ کوي، څلور لوبغاړي سوځیدلي او یو نوی منډي په شلو اوورونو کې کړی دي. خو ورزو نورو مسایلو ته د شکنجې پر وړاندې د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه سخت شکنجه کیږي. د دې سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکې سیبل مانی چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و، سی بی سی رسنۍ سویس انفو سره په مرکه کې ویلي هغه نارینه او ښځینه افغانان چې د طالبانو پر حکومت نیوکې کوي نیول کیږي او په زندانونو کې شکنجه کیږي. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت یو شمېر پخوانیو پوځیانو او ښځینه فعالانو چې د طالبانو د زندان تجربې لري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ورته مسایل مطرح کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او ښځینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجې تیروي. د دغه سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکې سیبلمانی چې د روان کال د اګست په وروستیو کې د یوې اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی، سویسی رسنۍ سویس انفو سره یې په یوه مرکه کې چې پرون یک شنبه د نومبر په 10 خبره شوی ویلي چې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو د بشري حقونو فعالانو د نړیوالو او سیمه ییزو موسسو له مسؤلینو او له هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره یې د طالبانو د زندانونو تجربې درلودې. میرمن مانی زیاته کړې چې دغه افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړې دي. دا وایي د محلي وازی یونما او د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري، خو په خبره یې د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاونده د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کیږي او شکنجه کیږي. سیبلمانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي، او په خبره یې آن که ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي، یوې دولتي ادارې ته د خپلې ستونزې شریکولو د ورتګ اجازه نه لري. نوموړي د یو شخصي کلینیک د یوې مسؤلې پا په حواله دا هم ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د حفظ الصحې او د ماشومانو د زیږولو یا کورنۍ جوړولو د پلان په اړه د کورسونو او روغتیایي کیټونو لویشلو منع کړل سوی ده. میرمن مانی د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپلو زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په اونیو د زندان په روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تېر جمهوري حکومت یو شمیر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري ازادي راډیو سره خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. د تېر جمهوري نظام یو پولیس افسر چې په دې وروستیو کې له افغانستانه وتلی او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
جرم چې په تیر جمهوري حکومت کې میدان نه ترسره کړی وا او بیا مې د طالبانو د دروغ عمومي افه باندې باور وکړ او شخصي کاروبار مې کاوه چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شوم. ډیر په بیرحمۍ او له تصوره هم خطرناک ډول باندې شکنجه شوم. له برق را کولو نیولې تر پلاستیکي کڅوړې راغستلو او خوله کې راته اوبه ډکولې شکنجه مې تجربه کړې ده.
ژورنالیست او د سینما لوبغاړي شګوفې بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دې هم د طالبانو د حکومت په زندان کې سخت حالات تجربه کړي دي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کیږي او د شوزو دا چې د خپل لندې تجربې د خاصه وایم دا ګل پښه ترل کیږي او هلته کول ورسره کیږي د بدن ځینې لمسې د هغې تر څنګ حتی د امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تېری کیږي طالبانو په زندانونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اکتوبر په 28مه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نوموړي ویلي و چې په افغانستان کې د روان زېږدیز کال سرکې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل سوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ښاغلي بنیت دا راپور له حقیقته لرې بللی و، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپله یې د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تېره کړې ورسره د سوي ناوړه چلند اداوي کړي دي.
و موردل چې د شکنجه د مخنیوي نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي. په دې اړه د بحث لپاره د شیبه د بشري حقونو د مدافعانو د ټولنې د بشري حقونو د سرغړونې د مستند جوړونې د کمیټې غړې نظیفه جلالي په مستقیمه اړیکه سره ده او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مواردو په تیره د شکنجې په مسله کې د دوی نظر پوښتو. اغلی جلالي، خبرونې ته ښه راغلاست. ستاسو معلومات او موندنې څه دي په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د شکنجې د مواردو په اړه، د ښځو او نارینه وو د شکنجې د مواردو په اړه؟
سلامونه او درنښت تاسو ته قدرمن اوریدونکو ته. البته پرته له شک لکه څنګه چې ما دا گزارش هم واوریده، دغه مطالب حقیقت لري په دې چې زه خپل په افغانستان کې په همدې مواردو باندې تحقیق کوم او زموږ کمیټه مختلف سرویګانې ترسره کړې دي. زه که چیرته حداقل دغه درې کلونه یو خواته پرېږدم، یوازې دغه تیرې درې میاشتو اما تاسو ته درکم چې موږ په جنوبي زون کې تقریبا 40 د شکنجي پیښې ثبت کړي دي چې په دې کې میرمنې شامل دي، د پخوانی نظام نظامیان شامل دي او همدارنګه حتی قابلګانې چې د ژړي ولسوالۍ کې متاسفانه شکنجه سوي دي، خو نوس کولای د هغوی نمونه یا مکمل معلومات درکو. همدارنګه په شمال زون کې موږ تقریبا 143 د شکنجي کیسونه یوازې ثبت کړي دي چې په دې کې بدخشان او تخار، بغلان دغه ولایتونه شاملېږي، پنجشیر، پروان، کاپیسا. همدارقم مشرقي زون څخه په تیرو درو میاشتو کې موږ تقریبا از موږ دغه کمیټه 1503 نوي کیسونه ثبت کړي دي چې دا هم د شکنجي کیسونه دي او په دې کې هم تیر نظامیان، میرمنې، د ژورنالیستان، حتی یو دوه تن زموږ خپل همکاران دي چې په تیره کې په رسنیو کې کار کوله، همدا رقم د بشري حقونو ملاتړ کوونکي، حتی د دوی کورنۍ شکنجه سوی دی په دې خاطر باندې چې دوی یو راپور ورکړی ورسنو ته د نشر په خاطر باندې. نو دا هغه موارد دي همدا رقم په خپل مرکزی زون کې خصوصا په کابل ولایت کې موږ تقریبا درات یا د شکنجه کیسونه ثبت کړی دي. او په دې کې تر ټولو دردونکي حالت دا ده چې د یوې خوا دوی مثلا شکنجه کیږي، سر به خود توقیف کیږي، زندانو ته وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي، دوی کورو ته ځي د خلک او هلته دوی شکنجه کوي. بیا د دې خوا دوی د وکیل د مدافع د نیولو حق هم نه لري، د دوی کورنۍ د دوی سره د اړیکې حق هم نه لري چې یا زندان ته ورسي خپل د اولاد پوښتنه وکړي، یا چې حوزې ته دوی وړل کیږي هلته دوی شکنجه کیږي، یا چې دوی کورو ته راځي دوی شکنجه کوي. یعنی دوی هغه خپل د حقوقي حقونو څخه هم متاسفانه
په دې باندې وړاندې په خبرونه کې هم بحث کوو. اغلی جلالی، تاسو او د شکنجه د مخنیوي نړیواله اداره او نور د بشري حقوقو ډلې چې په افغانستان کې د بشري سرغړونو د مستندولو په برخه کې کار کوي، دوی په خپلو کې کومه همغږي لري؟ نه یوازې د شکنجه د مخنیوي لپاره، بلکې د ارقامو د یووالي لپاره چې څومره ادعاوې چې کیږي دقیق دي او څومره ادعاوې دقیق نه دي.
بلې، تر یو کچې پورې البته هماهنګیسته، خصوصا دغه د امارو او ځکه د خپل مستند جوړول، خصوصا چې د شکنجه کیس تراسي یا سر به خدانه توقیف کول یا زنداني کول، د بشري حقوقو هر نقص چې دی هغه ځانته جلا جلا پروسی لري چې تپ د هغه پروسی مونږ څنګه کولای شو دغه کیسونه یا مستند کو. ټول نړیوال ادارې که هغه بین المللي سازمانونه ای، که هغه ملي سازمانونه ای، که هغه شبکې ای، د ټول مجبور دي چې د هغه قانون په اساس باندې دغه مستند تر سره کړي. نو تر یوې کچې پورې د دې لپاره چې د هغه قوانینو څخه موږ مکلف یو چې اطاعت وکړو، پیروي وکړو او د هغه قوانینو په اساس باندې موږ دا مستند وکړو، هم دې خاطر باندې زموږ تر مابین همغږي کاملا سته. حتی نه یوازې د دوغو سازمانونو سره، د ریچارډ بینټ سره موږ د نږدې څخه کار کوو. دوی کوم راپورونه چې په افغانستان کې دننه جوړ کړي دي او په دې اواخرو کې چې د ده په سفر باندې بندیز لګېدلی وو او په بهر کې دوی خپل کوم راپور جوړ کړو، د هغه سره حتی موږ اکثریت هغه آمار او ارقام دوی ته وړاندې کړل، د مستند سره، د هغه سند او ثبوت سره چې موږ په افغانستان کې دننه ټول کړي وو، د هیومن رایټس کونسل یا د بشري حقوقو د کنوانسیون سره، د سازمان ملل متحد سره، او ټول هغه ګروپونه چې په افغانستان کې کار کوي، موږ د دوی سره نږدې کار کوو او هغه معلومات چې موږ په کاري یا ضرورت یې د دوی څخه اخلو، او کله کله دوی موږ ته مراجعه کوي. او خصوصا په دې اواخرو کې چې موږ دا تصمیم ونیول چې دغه د مستند سوي ثبت اسناد موږ یو آنلاین پورټال حتی ایجاد کړو چې د آی سی سی او آی سی جی هم لاسرسی ولري. نو
پرته له شکه چې دا مهنګي
موجود
ده، د شکنجه او د نورو سرغړونو له قربانیانو سره څوک مرسته هم کوي کله چې دوی راخوشي کیږي له زندانونو نه؟
البته دوه ډول مرسته موږ لرو، چې په دې کې هم موږ د ځینې سازمانونو سره، مثلا یو د هغه سازمانونو څخه یې سارمو دي چې د دوی سره موږ د نږدې څخه په تماس کې یو، دوه رقم مرستي حمایتي مرستي موجود دي، یو سایکو سوشل سپورت دي چې هغه کسان چې کولای شي یا آنلاین یا مثلا دوه هم دریم هیوادونو ته چې کله دي، زی پاکستان، ایران یا تاجکستان ته، هلته موږ ځینې برنامه دوی ته د سایکو سوشل سپورت په خاطر باندې درلودلې، ځکه دوی د رواني وضعیت له لحاظه ډېر تر فشار لاندې وي. یو دا حمایتونه دي. البته دا په هغه صورت کې چې په افغانستان کې توقع کیږي، زه پوهیږم چې د ټولو لپاره دا کافي نه دي، په دې خاطر چې ډیر کم دی دغه امکانات، ډیر کم دي چې ټولو ته وسی، یو ډیر لږ تعداد مشتر غلاندې لرو. او هم هغه مالی حمایتونه دي چې تر یو اندازې پورې، البته دغه مالی حمایتونه متاسفانه چې بیا د تیر نظامیانو په خاطر نه کیږي، چې دا د تاسف ځای دی چې د تیر نظامیانو د حق د دفاع په خاطر باندې یا د دوی د ملاتړ په خاطر باندې هیڅ پروګرام د اوس لپاره نشته دی. لیکن د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو لپاره تر یو اندازې پورې د خبریالانو په خاطر باندې دغه امکانات شته چې دوی سره مالی مرستې کیږي او دغه سایکو سوشل سپورت امکانات ورته برابر کیږي.
ډیره مننه که په پای کې لاند لطفا ځواب راکړئ چې د شکنجه د مخنیوي ټولنې د بشري حقوقو مدافع ډلې دوی له طالبانو سره هم تماس نیولای د دې لپاره چې وی هڅوي چې اجازه ورنکړي په زندانونو کې شکنجه وشي؟
بله البته از موش په شمول باندې تقریبا ډیرای نهادونه دي چې یاد سټیټمنټونو د صادرولو په خاطر د لارې څخه ځکه اکثریت وخت طالبان دي ته نه حاضرېږي چې یا ځان ته جواب ورکړي یا ایمیل ته جواب ورکړي یا مستقیم کمیونیکیشن موږ یا نورې ډلې د دوی سره ولري، لیکن د سټیټمنټونو د صادرولو سره یا مثلا د دوهم دریم ډلې لخوا چې مثلا خپل طالبان هم یو کمیټه درلوده د تماس کمیټه د هغه کمیټې په واسطه باندې موږ کوشش وکړل چې دغه مسائل د دوی رهبری ته ورسو چې د دې کار مخ ونیول سي، لیکن متاسفانه تاسو ته بهتره معلوم ده چې طالبان هغه خپل د نظام څخه مشخص تعریف نه لري، هغه قوانین خپل دوی مشخص تعریف نه لري، دوی خود شریعت نوم یادوي خو په دې باندې ما بار بار ویلي چې دوی هیڅ یو قاعده قانون او هیڅ یو چلند شریعت مطابق نه دی. نو متاسفانه موږ خپل هڅې کوو لیکن دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
لطاسو ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د بشري حقوقو د مدافعانو د ټولنې د بشري حقوقو د سرغړونو د مستند جوړونې د کمیټې غړي نظیفه جلالي وچې ل آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالبه هم لرو. اوس ورځو په آذربایجان کې د کوپ یا سی او پی 9 غونډه ته چې دا د اقلیمي بدلونونو په اړه غونډه ده، په دې کې د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت یو پلاوی هم ګډون لري. دا نړیوال کانفرنس دی چې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړ شوی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د آزادۍ رادیو د مشال څانګې خبریال طاهر جمیل هم دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. جمیل صاحب، په کانفرنس کې تاسو هلته یاست، څه وینئ په شاوخوا کې د طالبانو پلاوی رسیدلی په غونډه کې د ګډون لپاره او کانفرنس رسمان پیل شوی دی؟
جی ډیره مننه. جی بالکل، دا د موسمیات او بدلون کانفرنس دی چې کوپ 9 متوي شي. دا د چاپیریال یا د موسمیات او بدلون لپاره ای لکه چې د ځمکې درجه حرارت یا ګلوبل وارمنګ چې توي شي هغه کال په کال په زیاته دی، او کې دا غشن موسمیات هم بدلون هم ډیر زیات په نړۍ کې روان دی. نو دا د لپاره ملګرو ملتونو د سوري لاندې دا کانفرنس یا غونډه کال په کال بیلابیل ملکونو کې هیوادونو کې پیل کیږي. سا کال دا د آذربایجان سرخار یا مرکز په باکو کې پیل شوې ده. دا 11 نومبر نن ګل پورس پیل شول او دا به 2 نومبر پورې به دا سرته رسی. دا لس ورځنی کانفرنس کې د ټولې نړۍ نه د 200 نه زیات کم چې هیوادونه دي هغه ګډون کوي. دا غشان اویا زره نه زیات کم کسان دی هغه برادی. دا غشان بیلابیل هیوادونو پلاوی دي تر روان دي. د افغانستان پلاوی هم دغه ته راغله. خو موږ دا وخت د دی بلو زون کی دغه د سیسیما د کانفرنس یاد دی غونډه هغه چیرته چې د بیلابیل ملکونو چې کم چارواکي دي یا مشران دي، وزیر اعظم یا د اولس مشران، هغه په مشرۍ کې دا غلطه پلاوی راځي. خو دا غلطه موږ افغانستان شرکت یا ګډون و سپورې اونه کته. دا غلطه پویلین سي د بیلابیل هوادونو هغه کې مو افغانستان نمائندگی نشته ده. دا غشن افغانستان بیرغ موږ دا غلطه اونه کټمنګ پدې اړه د انفارمیشن ډیسک یا معلومات ورکولو د چکما دا غلطه څنګه دا غینه د معلومات واخیستل. نو غوی دا ویل چې دا غلطه کمزه کې چې د ملګرو ملتونو د څنګه سوري لاندې کم دا روان دی. دا کانفرنس دا کې افغانستان ته اجازه نشته، هغه ته د ملګرو ملتونو لخوا بلنه نشته ده. او هغه دا وایي چې دا به نور کم امکان دا لري چې بلخوا کمزه کې چې د ملګرو ملتونو نه علاوه نور کم خلک راځي چې اقوام متحده طرف نه تسلیم شوی نه، نو هغه کې کېدې شي افغانستان بلاوي اغل دی. او تر اوسه پورې موږ افغانستان بلاوي نه دی کتلې. اوس به موږ ګورو چې دا ان افیشل چې کم خلک غیر سرکاري یا د غیر دولتي هغه سیما کې به افغانستان ګډون کېدې شي. او موږ به ولته ورزو او ازادي ریډیو د بار به موږ هغه انټرویو کول هڅه هم کوو. جی
لطاسو نه ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر جمیل او چې د آذربایجان له پلازمینه باکو څخه د کوپ 9 د چاپیریال په غونډه کې د مختلفو هیوادونو د استازو د ګډون جزئیات راکول، د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو په مشرۍ په دې کانفرنس ته د یکشنبې په ورځ روان شوی و. ازادي راډیو په دې اړه راپور ورکړی و. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ادارې سرپرست مولوي متی الحق خالص د دې پلاوی مشرۍ کوي. د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې به په دې اړه تاسو ته نور جزئیات هم درکړو.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د ولسمشر ویان د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو موضوع نن رد کړه. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې دواړو مشرانو د اوکراین پر جګړه هم خبرې کړې دي. ویل شوي ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له بریا وروسته د اوکراین له ولسمشر سره هم خبرې کړې دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کرملین ویان په رسنیو کې هغه خبرې سوي ادعاوې رد کړې چې پکې ویل شوي وو چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دیمیتری پیسکوف ویلي چې په دې اړه خبر سوي خبرونه جالي دي او د دواړو لوریو ترمنځ دا ډول خبرې نه دي سوي. کله چې له هغه پوښتنه وسوه چې آیا پوتین له ډونالد ترامپ سره د تماسونو کوم پلان لري، دیمیتری پیسکوف ویلي تر اوسه په دې باب کوټلي پلانونه نسته. تر دې مخکې راپورونه خبر سوي و چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي د اوکراین جګړه دې نه شدیدوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون یکشنبه د ځینو سرچینو پر بنسټ چې نمونه نه دي یاد سوي راپور ورکړی و چې ترامپ او پوتین د نومبر میاشتې پر اوومه یعنی تیره پنجشنبه دغه خبرې کړې دي. هغو کسانو چې له دغه ټلیفوني مکالمې خبر وو واشنگتن پوسټ ته ویلي چې د ترامپ او پوتین د خبرو په اړه کیف ته هم معلومات ورکړل سوي او کیف ورباندې کوم اعتراض نه دی کړی. ترامپ د نومبر پر شپږمه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له بریا وروسته د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم ټلیفوني خبرې کړې وې. د راپورونو له مخې ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي لیواله دی چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسېدو په اړه له هغه سره نورې خبرې هم وکړي. وړاندې راغلي پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ته په سړه سینه ځواب ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې رسمي سرچینو په دې باب څه نه دي ویلي. ډونالد ترامپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال ویلي وو که د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي په څلورویشتو ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو دا چې څنګه جزئیات یې لا معلوم نه دي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په تهران کې یو کنفرانس ته د وینا پر مهال ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ باید په غزه کې روانه جګړه هم ودروي.
د ورخه ورستی راپور ته پام وکړئ. د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یو شتو سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په دې قانونو کې د وسپنې، سربو، جست، سرزر، یاقوتو، کرومایټو، سمنټو، باریت او د ډبرو د سکرو قانونه شامل دي.
که څه هم لوړاندې د طالبانو پر حکومت د طبي زیرمو د کیندنې په برخه کې د شفافیت د نه موجودیت له کبله نیوکې کېږي، خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د یو ویشتو سترو قانونو د اکتشاف او استخراج چارې پیل کړې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پرون یک شنبه د نومبر 10 په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په دغو قانونو کې د وسپنې، سرب، جست، سرزر، یاقوت، کرومایټ، سیمنټ، باریت او د ډبرو سکاره شامل دي. په بیان کې همدار از راغلي چې د ستر میقیاس دغه قانونه په هرات، تخار، بغلان، پروان، غور او کندهار په ولایتونو کې موقعیت لري. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په بیان کې د دغو قانونو د تړونونو او استخراج د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له وړاندې د طبي زیرمو د غیر مسلکي استخراج په برخه کې له نیوکو سره مخ دی. د طبي زیرمو پوهان ادعا کوي چې طالبان د ډیری دغه ډول قراردادونو هوکړې د نړیوالو معیارونو او سمې ارزونې پرته ترسره کوي. د اقتصادي او طبي زیرمو د چارو پوه او د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد علم خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې شفافیت په خلکو ته خودل څو دومره مشکل کار نه ده، خو دا ده چې څومره وخته پورې دا درې درې نیم کاله پورې چې کوم مدنیات سپارل شوي دي یا په استخدار اخراج شوي دي یا قرارداد ورکړی شوي دي، د دې صحیح ارقام او د دې صحیح معلومات دي خپل د معدن وزارت پورټل باید جوړ شي او د دې معلومات واچول شي. د ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمي اقدامات وکړي، اگر چې دوی وایي شفافیت شته.